ستلی مشای مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړی کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ بلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې به یو شمیر کورنۍ سیمایزو نړیوال ریپورتونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو، خو په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
نومړی د مهم خبرونو سره ټکي، د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې شخړې پای ته رسیدلې، او روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري ته وده ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال رادیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال تیر ماښام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي، خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوی دي. د شادم خان په نامه یو ځای اوسیدونکي نن مشال رادیو ته ویل چې دوی د پاکستاني پوځ د بمباریو له کبله پر کډه کولو مجبور شوی دي.
دوا د یو خلیسان ستګای دی، خلیسان مشاور دی، جو بختخانه جی دی د دغ دیکون و سره ورامه مسمون در څلور لګه دلی دی درې مړه دی او څلور وشتلی دی د ستګای پاډا کې ټول خلک تاسو راوند دل ګاډي نه ملایي زمیش د حکومت دا تیل د چمیر خو پرشن اسه کوم مش خزای کړی نه وي چې دا دمر په مشته روکو چمیش روف زی دخ.
د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅنګي 13 ورځ د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې هم په هوائي بمباریو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې و. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په کراچي کې د متحده قومي مومنت پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی چې په هغه کې د نوموړي ډریور وژل شوی او د پخپل سخت ټپي شوی دی. پر نوموړي دا برید نامعلوم وسلوالو نن د کراچي په بهادر آباد سیمه کې کړی، چا د دې پیښه پړان نه منلې. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې شخړې پای ته رسیدلې دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاتوال عبدالحبیب سید خیل نن مشال رادیو ته وویل چې په دې شخړې کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي.
د افغان ځواکونو وسرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان پوځ وای په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال مهم پرمختګونه کړی دي. د امنیتي ځواکونو یو ویاند جګړن محمد رضا رضایی د دوشنبه پر ورځ نوښت مشال رډي تول چې په کیسار ولسوالۍ کې په پرونی پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخ سیمې بیرته نیول شوې دي. د ویل چې دا سیمې له تیرو درو کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اډې وې چې اوس آزادې شوې دي. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوالو وژل شوي او 12 ټپي شوي دي. د فاریاب په کیسار ولسوالۍ کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل شوي دي. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ نوښته په ماسکو کې ویل دوی هیله لري چې دا ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي. سرګی لاروف خبری غونډې ته وویل اوس دې ته پوره زمینه برابره شوې ده چې د ایران او روس اړیکو ته په یو نوي او پرمختللې بڼه وده ورکړل شي. دا لغه وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی د جولای په میاشت کې د روس په اوفا ښار کې سره ولیدل. ریپورټونه وایي چې سرګی لاروف او جواد ظریف د اس 300 نومي توغندي د ورکړې پر امکان په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم سره غږېدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وایي دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکری ختموي چې په وزارتونو کې په لنډمهاله توګه ټاکل شوی و. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وایي د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم د سلاکارانو شمیر 50 ته راټیټوي. دا اعلان نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه کړی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د هغه له دې اعلانه به ټولې څو نوکرۍ اغېزمنې کېږي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 9 نېټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل سو. حیدر علي بادي د اګست پر 16 نېټه هم په کابینه کې 11 نوکرۍ ختم کړې. د دې اصلاحاتو هدف په عراق کې د درغلیو مخه نیول او د حکومت وړتیا کې اضافه کول شودل سوی دی. امریکا د شام د حکومتي ځواکونو د هغو هوایي بمباریو غندنه کړې ده چې پکې شاوخوا سل کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپي سوي دي. دا بمباری د شام پلازمینې دمشق ته نږدې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربي د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا او دې ته ورته بریدونه څرګندوي چې د شام رژیم انساني ژوند له پامه غورځولی دی. دا بریدونه د یاغیانو تر ولکا لاندې دوما ښارګوټي کې سوي دي، کومې چې په 4 کلنۍ کې تر ټولو خونړی بلل سوی. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه د بریدونه ټول وژنه بللی او ویلی دی چې مجرمان به له سزا نسی پاته. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د څار اداره بیا وایي چې په دې هوایي بریدونو کې 250 کسان ټپي سوي دي. دا اداره وایي چې حکومتي ځواکونو پر یو بازار 10 هوایي بریدونه کړي چې زیاتره عام خلک پکې وژل سوی دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې ل سراج زهیر اوري.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.15 روپۍ او په 23.30 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25، بنو کې 8 او 26 او کوئټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو اول خبرونه بیا د کرنسی وبي او د موسم حال واوري د پروانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د هوای بریدونو پترس کې د ګنډش میر وسلوالو د وجل وېدا کوي، خو ځای خلک وایي وجل شو کې عام خلک هم شامل دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې صوبې د وزیر داخله د فاتحې پر مهال ویلي د پخپله هم د ترهګرو په نخ دی، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتي.
میری ذات بذات خود اس وقت پنجاب میں سب سے بڑی ٹارگٹ ہے.
د افغانستان کونل ولایت کې پولیس سره نږدې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. په دې اړه یو افغان چارواکی وایي
څوک په خپلو موضوعګانو کې دي، یو څه تبادله د انداز جانبین شوې ده. د کلام او دارندوی په مابین کې خو داسې زخمي شاید شل لرو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي قبایلی سیمو کې به ډیر زر په وړو ډیمونو جوړولو کار شروع شي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې د سهار په 6 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته د پاکستان پوز وايي د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمباری کې 50 تنه وسلوال وجلی دي. پوز وايي د دې نه علاوه سلويخت نور وسلوال د اتوار په ورځ په بمباری کې هم وجل شوی. خو بل خو د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځای خلکو د ټلیفون د لارې مشالې ډیو ته ویلي چې ګان شمیر ولسی کسان په هوایي بمباری کې مړه او جوړل شوی دي. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه محفوظ ځایونو ته د وتلو لپاره د ورته لارې ورکړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ریپورت کې اورو.
د دریم په 13 ورځ غرمه مال 12 بجې د پاکستان جنگي جزونو په قطبي وزیرستان کې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال په څلورو سیمو کې یو ځل بیا بریدونه کړي دي. د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې په مطابق په دغه بریدونو کې 50 تر اګرلیا طالبان وژل شوي دي او جنگي جزونو د دو یو شمېر صندوقونه هم په نقشه کړي دي چې کوم په بشپړ تور باندې تباه شوي دي. پداغا بریکش نن گئی زمال دے شوال زن کبالیون ہا دے مشال ریجو سرا دے ٹیلیفون پا لی کا جغدلی او دائی روشولی دی چھ دے زوائی پا بازار باندے دے برید پا نتیجے شش پیش بے پلاوا کبالیون چھ پکشے دوا بچون ہا شامل دی مرا او دوا نور بچون پا رہر جلی شوی دی. کبالیانو دا ہا زیادہ کڑا چھ پا دگی بازار شش پیتا دکانونا او نا گاڑی ہا تا باس وزی دلی دی. دے کبالیانو پا مطابق پا نور درو سیموکشه دی بریدونو پا نتیجه سزانی زیان شوائی ندائی. دی جنگی جزونو دی بریدونو مرگ جوبلی او مالی زیان نور حال پا موقع موجود یو کبایلی سا دیکنا واروائی.
جت تایار روغلالی بلوارالا تکا او پدلی او پواری که مانده یه شاول بنده بمبار وکا. او دی دوی بمباری پستا پا بازارا بله وشوال. پاگاش چالبور ساری مرشوال او دوا وور کی پشه مرشوال. دوا وور کی زخمیون دی. داغا پا کسان سروائی علا پا بالکل دوا جوڑا ہوا پتا سے یک طالب تھا مارگ جبلا نہ تو وشتے نہ نور دشت گھر تھا مارگ جبلا وہ وشتے دو
یو بلکا بلی چھ پ بمباری چھ یہ تربور او ترلا وجلی شوی دی پ دار رنگ جاگے جی
ر منصور نما جٹ رول دے بمبار وک پ دا بمبار چھ دے مو یو تربی شاہد چھ
دے جنگی جزونو پلا پسے بریدونو او بمبارائی دے خطرونا پسی مکش یوش میر اسے دن کی خل کلی کرونا پریشدی او افغانستان تا کڑے باراوی پا کڑے روان یو کبائلی خالق جان خبرو تا ہاں غوش ون سائے
کورونا پریشدی کڑے مراونے دی افغانستان تا خپل وطن پریشدی حکومت دا میرا بانی وہ کچھ بمبارا در رو بدے بان کچھ مش پلو کڑے وہ بوچی
دا دے ہاں یادوی چھ دے شوال زوائی پسی مکشه دی اتوار پا ورزان جنگی جزونو بریدونا کڑی و چه پکشه دی پاوز دی مدباتی سانگی دی جو چرواکی پا مطابق سالویش ترا گر لیا طالبون و جلی شوی و خوزایی که بایلیانو مشال ری جوتا پا دغا بریدونو کشه دی و جلیو او پر رجلیو شمیر یویش تو دیار لاش و شوائی و او دایی هم ویلی و چه دا طول بی پلاوا او بی گونا که بایلیون و سیلاب مسود مشال ری جو دیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو بخنه غواړم د دې ریپورت اعلانولو په وخت تاسو ته ما ویلی چې دا د عمر دراز ریپورت دی. خو څنګه چې مو اوریدل په اخر کې دغه ریپورت تاسو لپاره زمونږ همکار سیلاب مسعود برابر کړی وو. د پاکستان پوځ وروسته لاغې په شوال او د تخیلو کې هوایی بمباری شروع کړه چې د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 پورته شوې ده. د پاکستان اعلی چارواکی وایي دا ډول بریدونه ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه کمزوري کولی نشي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې 13 ورځ په اټک کې د شجاع خانزاده اجرې ته ورغلی وو دا ریپورت یې را لېږلې.
13 ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هوایي په قلاره نه کینی. ز پخپل هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم. خو زما دی د شجاع خانزاده په وینه قسم وی او خدای دی په دې خبره شاهد وی چې زه ستاسو سره دا ژمنه کوم او تاسو هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د سپایې پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته 13 ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي نوموړي د زوی جانګیر خانزاده په شمول د غمزپلی کورنۍ سره لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابی ترلاسه شوې دي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې دا قسمه پیخي د وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخي په وقتی توګه زیان رسوي خو زمونږ حوصله او جمنې ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو. که څه هم چارواکي اولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټري عملیات روان دي او زر ده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلی شي، خو تېره ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېحې لپاره راغلي د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل:
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم دی کې تعلیم کم دی، ځکه دغه ځایونونه ډېر زر اوړې دی شي. نو چې کله لږ تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کوم کار کوم، دا ټیک کوم که غلط.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت ام کی ایم رهنما رشید ګوډیل په ګاډی نامعلوم وسلوالو ډزې کړي چې پکې نوموړی ډیر زیات جوبل شوی او ډرایور یې وجل شوی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا نوموړی دا وخت په کراچۍ لیاقت نېشنل هسپتال کې د علاج لاندې دی. په نوموړي ډزې د بادر آباد په علاقه کې شوې دي. په دې هکله نور تفصیل د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې حمله کوونکو د شناخت نه پس پر رشید ګوډیر ډزې وکړې او نوموړی په سټ سینه او جبړه په نخه کو. دا وخت د کراچۍ په لیاقت نېشنل هسپتال کې د نوموړی اپریشن روان دی. په دې پیښه کې د رشید ګوډیر ډرایور عبدالمتین هم وژل شوی دی. پر رشید ګوډیر دا حمله د کراچۍ په بهادر آباد سیمه کې شوې ده. د لیاقت نېشنل هسپتال بیان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل:
ګولۍ په سینه، سټ او جبړه کې لګې دلیلي. د رشید ګوډیل اپریشن دا وخت روان دی. حالت یې نازک دی او د ډاکټرانو لخوا پوره کوشش روان دی چې د رشید ګوډیل ژوند بچ کړی شي.
د سینسوبي وزیر اعلی دا پیښه غندلې ده او د تحقیقاتو حکم یې د سینسوبي د پولیسو مشر ته ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ د پولیسو وینا ده چې عیني شاهدونو نه بیانونه اخیستل کیږي او د پیښې د سی سی ټی وی ویډیو هم حاصلېږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین د پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د رشید ګوډیل صحت لپاره د اولس ذکر دا پیښه داسې وخت کې مخې ته راغله چې د ایم کیو ایم د پارلمان او د سینسوبي اسمبلی نه د استعفو په معاملې په 90 کې د حکومت له اړخه تللي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د ایم کیو ایم غړو سره مذاکرات روان وو. د مذاکراتو نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د متحده قومي موومنټ رهنما فاروق ستار وینا وه چې دا پیښه ډیره د افسوس وړ ده.
زدا خبر د وسوک سره نکول غواړم، خدا سي محسوسيږي او ډير خلکوي چې دا ټول عمل چې د ملک سياسي استحکام لپاره اوچتول کیږي چې چرته د سپوتاج کولو سازش نه وي. ما ته امید دي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو کې چې کوم ځمواران دي هغوی به هغه خپل ځمواري پوره کوي او د دې خبرې کوشش وکوي چې دې پیښه کې د چا لاس دی او یا پکې څوک کېدای شي، نو هغوی به زر تر زره مخې ته راوستي کیږي.
ذکر د پاکستان وزیر اعظم، صدر، داخله چارو وزیر او پارلماني مشرانو د دې پیښې غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ شوین خطا تیر ماخام پای ته رسیدلې. په یادن خطا کې دوه افغان سرتیري وجل شوي او د درې ولسی وګړو په ګډون لس تنه زخمیان شوي دي. افغان ځواکونو د پاکستان د درو امنیتي پوسټو د سوځولو ادعا هم کړې ده، خو د پاکستان پوسټ په دې حق لا هم څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري ریپورت کې اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفت زخمی داریم و دو شهید داریم که در جریان جنگ و سه نفر و دو ملکی ما تا الحال زخمی شده.
د افغان ځواکونو سرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر اینکه پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرطبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
تا د دې لپاره چې پاکستانی سرتیری مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي، افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکي ځواب ورکړي چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرأت ونه کړي،
د تخطی بالای خاک افغانستان نکړي.
هغوی خپلې پوستې خالي کړې وي. ماښام مهالې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې هغه اتاقونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمدشاه په نامه یو دکاندار وو، دغه کنډک سره وصل دکان وو او هغه سامانونه هم خراب شوي دي. دکان سودان خراب شوی ده. پر کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه واغه جکړي دي، بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي، پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. ډېر خو زموږ کسان ورغلي دي، همدغه سهول ورته کړی دی او دکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي وایي، تېره ورځ ماسپښین څه باندې دوه بجې د چترال د رندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتیري له مرموزي وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړې.
د جنگونو خو موږ طرفدار نه وو او دا ډېر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راښیي، ځکه چې زموږ یو ورور هغه طرف ته دی، یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تېرو نږدې 5 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورند کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس د نن ورځې د دې اخیرې کړي د ځنې ریپورټونو لور تاسو پام رالو. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره یعنی NDMA وای چې د تیر میاشتې 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوې د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجه 215 کسان مړه او 155 جوړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وای چې حکومت په وخت ډیمونه جوړ کړی و نو د بارانونو او سیلابونو به دومره نقصانات نه وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجه په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 99 جوبل شوی دي. په قبایلی سیمو کې شپږ کسان، په پنجاب صوبه کې شپږ، 50 پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ، 20 په بلوچستان صوبه کې 14 او په گلګت بلتستان کې 9 کسان مړه شوی دي. احمد کمال زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو لوجه په ټول ملک کې 22000 پورې کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او د خیبر پختونخوا نه علاوه نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 3091 کلو د 14.5 لکو پورې خلک متاثر کړي دي. مشال ریډیو چې کله د وابډې پخوانی مشر شمس الملک نه تپوس وکړو چې حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره ولې څه ګامونه نه پورته کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي،
مسله د سیلاب چې کوم ده هغه د غریبو خلکو ده، ځکه چې کورونه د هغې کچوي اوسي هغې په کلو کې او چې کوم خلک په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې او په پېښور کې اوسي اغل تسلابونه نه راسي زمو حاکمان چې کوم دي غي په خارون پوس دا غي مسله نه ده نو چې څنګه دا غي مسله نه ده غي د دې په سولوشن کې الو انټرېستډ نه دي
بل خو د موسمیات محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې کابل دریاب کې د اوبو سطح خو ډیره راکمه شوې ده خو په سیم دریاب کې د کوټری بیراج په مقام اوس هم د اوچته درجه سیلاب ده
کابل رورم بالکل خطر ده هغه د اوبو لیول کافي حد پر ډاون ده او د وشن دریا سند کې د وخت کې انتهائی نچله درجه سیلاب روان ده په مختلف سټرکچرز باندې او سند کې ګدو او شکر باندې درمیاني درجه ده او کوټری باندې اونچه درجه سیلاب را روان ده دا بل 15 ورځې نورم بالي
د نوموړي په وینا چې د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد خیبر پختونخوا پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې د راتلونکي دوه نه تر درې ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي پوره پښپاګو بجو به هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکټي وایي د بلتون غوښتونکو وسلوالو اته مهم کمانډران حکومت ته تسلیم شوې دي چې ورسره به د وسلوالې ډلې سخت کمزوري شي نو موړي د تل په سیر یو وار بیا په هند او افغاني استخباراتي ادارو تور پورې کړي چې همدوی بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته هر قسم مرسته او تربیت ورکوي خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ بیا هم تور پورې کړ چې د بلوچستان په ناامنۍ کې په خاصه توګه د بلوچستان بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو تر شا د هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاستي او د په خبره د دواړو هیوادونو استخبارات نه غواړي چې پاکستان پر امنوي نموړي د خبري په یو خبري غونډه کې کړي چې پکې د عبدالستار مسوري په نامه د مهم قومندان په شمول څلور نور وسلوال حکومت ته تسلیم سو
عبدالستار مسوري بوکټي
عبدالستار مسوري بوکټي چیزما په شیخوا کې ناشته دی د برهمداغ بوکټي ډیر نږدې ملګری وو چې د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې ډلې بنیاد یې شی وو دوی د دې وسلوال ډلې بنیاد په ډیرا بوکټي کې شی وو او بیا په 2008 ایسې وکال کې دای له برهمداغ او پنځو نورو ملګرو سره افغانستان ته لاړ چې اوس د دوی په حقیقت سر خلاص وو بیرته راغلو او زه یې د زړه تله هرکلی
کوم
همدی وسلوال قومندان عبدالستار مسوري بوکټي په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې د لخپل نورو ملګرو سره اوسېده ل سرفراز بوکټي څخه مې په دې خبري غونډه کې وپوښتل د افغانستان د حکومت له خوا بیا په تاسو تور پورې کېږي چې هم تاسو په کوټه او نورو سیمو کې افغاني طالبانو ته پټنځای نه ورکړي تربیت ورکوي او هر قسم مرسته کوي بوکټي دا سې جواب راکړ
دغه بلوچستان مې کهیں به کوئی کسی به
ګوره په بلوچستان کې په هیڅ یو ځای کې د طالبانو پټنځایونه نشته نه یوازې د طالبانو بلکې د هیڅ شوی وسلوال ډلې پټنځای نشته موږ به هیڅ یو ترهګرته په هیڅ حال کې هم د بلوچستان یو کنج هم کارولو ته پرې نه شو د ویلو ورده چې د بلوچستان او پاکستان د حکومتونو لخوا تر دې وړاندې هم د دوی په سیمو کې د وسلوالو پیښو تر شا د هند او افغانستان د استخباراتو لاس بللی خو هغه بیا نه یوازې د دوی دا تورونه ناسم بدلی بلکې پر پاکستان ورته تور لګوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځ لاړ شي
درسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورکری شی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته دا وخت اخیری خبری غړی وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري او پورا په شپږ بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ یو شمیر نور خوندوري ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې 100 سکند د پاسه شوې دي. د بوریوال کاکلنا د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 50 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال ریډیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې دا ویلي دي. خو د شوال او د تخیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمبارۍ کې ولسی وګړي وژل شوی دي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده کومیټمنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوالو برید شوی دی. په دې برید کې د هغه موټر چلوونکي وژل شوی خو دی په خپله سخت ټپي شوی دی. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل سویچ خړی پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته نن وویل چې په دې کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي. خو د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. د بداسې حال کې د چین له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ نوښته په ماسکو کې سره ولیدل. دوی یو هیل شو شول چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړه. اوس پام وکړئ چې د مشال ریډیو د کورنۍ ورځپاڼو په کتنه کې درته رابیا اکرم خان مهم ټکی وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندستان پوز لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهدې خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندستان لاړه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی وو. نو دا تمه کیده چې په سرحدي سیمو به کړکیچ کم شي خو له بده مرغه په دې کې اضافه شو. دریوای پاکستان او هند ترمنځ بنیادی ستونزه د کشمیر ده. د کم د حواله لپاره چې دوه ملکونو ته سازګار ماحول برابرول پکار دي او د خپل منسي باور لپاره عملی ګامونه چټول پکار دي. ادارې خپله کلی کې دوه هوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروری ده چې په سرحدي سیمو کې ګولاباري څخه ډډه وکړي شي او د خپل منسي ستونزو اختلافات او اندېښنو او تحفظاتو د لری کولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی شي. مشکر سپانه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دی پر ایتی رقم غنم د چترال اورسته ورکړي. ادارې مخکې لیکي دا وخم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجه متاثر شوی نو نه صرف هغه کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده بلکې غونډه ضلع کې اولسته د خوراک د کموالی مسله ده. ادارې په وینا کې حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غبر وکړي نو دا به خوي ځکه چې حکومت په ګرګیت کې اولسته پر ایتی بنیادونو غنم ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولسته د ګلګت غوندې پر ایتی نرخونو غنم ورکړي نو دا غي د مشکلاتو ازاله کېدای شي او باید چې هر خاندان تخصصي کارت جاری کړي شي او اغي ته د دې کارت په ذریعه د پکمه بیا غنم ورکړي شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي په خبر کې پوره مبرزلو طوفان لوجه د بجلی د فرهمه نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوب شوی و. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخ کې بشان بن وو د سپه نتیجه کې اوبه په کوسو او سړکونو را روانې وي. ادارې وایي په خبر کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصے وي خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دی وجود کړی شوی. ادارې لیکي اولس اسانتیا ورکول لپاره په کار دي چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هر شوبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د اس اس ای پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر په سیمه ایز سیاست کې مهم رول لوبولی وو او تر اخره پورې خپل نظریه نه و بدل کړې. بل خوفان پالیسی لیکي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو شروعات شوې دي، خو پروان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده اسد ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احصای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښودی. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ وو او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورسپانه لیکي هغه په سیمه ای سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې خ په ډاګه کوله چې د امریکایانو د هم بدی شي. خو بیا د احصای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې و، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخ کې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پات شوې دي. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه باور ته د طالبانو پلار اهم ولکې ده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره امرستي کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسكر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅه کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانی په هیواد کې سولې راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویل چې د پالیسي او بدلون له وجې امنیتي حالات خشول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړی او میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کمواله راغله دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په وجنه کې زیاتواله راغله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات تر لاسه کړي چې ممکن وسلوال طالبان د کابل په سو بیلابیلو ځایونو حمله وکړي. د سفارت په خپلوي پاڼه کې په افغانستان کې د نن امریکایانو ته خبرداري ورکړه چې د خپل حفاظت پاملرنه وکړي. د امریکا سفارت دغه خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې تیره هفته وسلوالو مخالفینو په کابل کې سلور حمله کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین رپورت کې ورو.
کته هم په کابل کې لنګدې وی اونې راهیسې نسبی قراری ده او د خار دننه د امنیتي ځواکونو تدابیر هم جدي شوی، خو د امریکا سفارت د کابل په څو سیمو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حمله وړاندوینه کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو مخالفینو د څلورم امنیتي حوزه اړوند د تایمنې په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو پر تاسیساتو او د بهرنۍ ځواکونو پر زینو نورو کمپونو حمله پلان کړی دي. د امریکا سفارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د موټرو د ترمیمولو او تیلو پر تاسیساتو او د بګرام پر سړک د ویښتو جوړولو یا سلمانۍ پر دوکان هم د حملو د پلانونو معلومات ورسېدلې دي. د سفارت په خبرداري کې ویل شوی چې د دې حملو د کره وخت او څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو زیاته شوی چې امریکایي چارواکي دغه غواخونه جدي نیسي. د امریکا سفارت له خپل اتباعو څخه غوښتي چې یادو سیمو ته د امکان تر حد له ورتګه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په هغه هیواد کې خپل اتباعو ته افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د ډاډ وړ نه دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا سفارت د دې اندېښنو په اړه په کابل کې د امنیتي مسولینو نظر وپوښتو، خو هیڅوک خبر کولو ته حاضر نشول. شاه او خلاص پر زوړان دی په دوه ورځو کې په کابل کې څلور حمله وشوې چې د شاه شهید قصبی او هوایي ډګر حملو زیاته مرګ جوړ درلوده. په کابل کې د شو حمله مسولیت طالبانو واخیست. خود شاه شهید د سیمه په حمله کې چې ګنج مرکزانو ته ځانی او مالی تلفات واړول طالبانو لاسلرل رات کړل. په کابل او کشمیر ولایتونو کې له حمله وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو ځل بیا خړې پړې شوې او افغان چارواکو وویل چې دا ټول حمله په پاکستان کې پلان شوې وي. له دې سره خلک له حکومت غواړي چې د خلکو او امنیت خوندیتوب ته هڅې ډېرې او په کابل او ولایتونو کې د خونړیو حملو د تکرار مخنیوي وکړي.
په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د ډرون جازونو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د پوځي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هغه پوځي عملیات بې ګټې بولي چې د تړون له چوکاټه بهر کیږي. قسیم سولمل د نور تفصیل سره.
کته هم د افغانستان ځین ولایتونو په روسي کې د بهرنی ځواکونو د بيپلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حمله شاهد و. د قاتم لاټړ ځواکونو وای چې د حمله د ناټو له خوا نه کیږي. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو د مرکزی قومندانۍ د اړیکو مسول برانډ ټریبیوس د سیشن بيپورز لازادې له دوه سره خبرو کې د بيپلوټ الوتکو حمله له تروريزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه بلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دی وی قاتم لاټړ ماموریت پوځي نه دی. دغه ځواکونه د بيپلوټ الوتکو حمله نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو له تروريزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حمله کوي. دا حمله د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبان او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په وړاندې د بيپلوټ الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړې چې په کښې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسؤول دغه ورځ وویل هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې برتانوي ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان جګړې کې ښکېل سوي او په دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مختوړي. د ویل د ناټو د غړي هیوادونو ځانګړي ځواکونه د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کیږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
خو امریکایان او ناټو باید حکومت کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي دا به د دوی په ګټه به هم نه وي او د افغانستان په ګټه به هم نه وي.
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بيپلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو دغه ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل، خو د چارو یو شمېر کارپوهان بيپلوټ الوتکې له تروریزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه ښه وسیله بولي.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وایي وفاقي حکومت باید ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي چې ورسره به زیاتره ځمکه د اوبو لاندې راشي او دا به د کار کروندې جوګه شي. دا خبره نوموړي په پیښور کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت وکړه چې پکې د فاټا ترقیاتي ادارې چارواکو هم ګډون کړی و. په دې حقله نور تفصیل د ریاض مساخیل ریپورت کې وو.
د تیری جمعې پورز گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د ترکه په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ترکه ادارې اف ډی ای مشر فدا وزیر، سویلی وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا و چې گورنر د قبایلی سیمو ترکه ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زربا د غلړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کوم تر څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بل ور سره یو چوکټنګ ډیم دی، حال تر په لکا او اکر ځمکا هغه سره اریګیټ کیږي. بل ور سره دا خیسور ډیم وا، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وا، او بل ور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډکه ولا کاغذ سره ډیر ځمکا اریګیټ کیږي. دلته یو مڼا ده د مغرب په طرف باندې چې غرونه کوم پلین شوږي ورسره یو غرلمه ده چې هلته وړوکي وړکي ډمونه جوړېږي چې ورسره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ورسره اریګیټ کېږي. نو ډېرې فائدې دي، د جلي فائده ده، ځمکه به ورسره اریګیټ شي، د فلډونو والا نقصان به بد شو، خو پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي، بلکې په دې عملی کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د زمکو آبادی او نوکریانې او آب او هوا او ونه بوټي او بلا پیدا دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیدګۍ سره دا شي، حالانکه کومو ګورو انټرنیشنل کمیونټي دې مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي. خو هغه پیسې چې کومې بهر دنیا ناراضي، نو آیا فاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي؟ نو زما خیال دی چې دې ته وکی داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینډ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2013 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوې ده، کوم چې سده پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک اکړه نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو وای دوی د جنگ له وجې خپل کورونه پریخي وو چې د غلو او شوکمارو لخوا لوټل شوې دي. دوی وای حکومت د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړي ګانش مېر به ځای شوې خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوې دي. حکومت په یاد سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې پریخودلو امر کړی وو. فرهاد شینواری په دې حق لا د ریپورت لري.
د خیبر جنسی باړی نه به کور شوی خلک وای چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوی دي او اوس دا خوندین دي او نامعلوم خلکو یې لوټل پیل کړی دي او مهم سامانونه ترې وړي دي. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپل سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندې کړي. په دې حق لا د باړی نه به کور شوی یو تن حاجی نصیب پردای مشال ریډیو توای
و دې مو مساله دا اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونه کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. مو چې کلا خبره کول غوړو حکومت نه دمو تربه وګ چې مو غلا گا چې سامان روړو اډیره سختي دوه مولا ون شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه روکای اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ دې طرف نه واپس ځو په نه رول ذکر نه شم دی باندې بوډي هرت مې وچول یل دا سمونونه دي. اوس بازي خالق لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونه پلوټ کېدو بدل دي وسمونونه ته وباسي ولته یې به تاتل غلګولې منډه یې کڅی خرڅی. نو حکومت یې موږ ریکوست دی چې مې راونی دا وګ چې دغه ځای پزات خو دا بیا وګي مو کورونه چې مو ته نه پرېګې دي دروازې مې ری کړکې مې ری ټیارنې مې ری. نو مې راونی دا وګ چې دغه پزات خو حکومت خپل قبضه کې وغلی کړو.
او یو بل تن صادق خان پر دی په دی اړه موبایل
د کورونا په دشوی دی وړه د افسوس خبره او چې ګورنمنت حالت کې بحال دی. خو موږ د کورونا حفاظت نشته او د کورونا ملوټ شولو ټیول مشين ګوري یا ترانسفارمر ګوري یا په کور کې نور ضرورت زونه یا غټول غلو وړي دی په کور کې سم نه پاتې بالکل بل دا بہت ورن نه وجه نه چې کور کې بده نه وي هغه غون خراب شوی دی او لوټ شوی دی. څومره زر تر زر کې دی چې موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپل لوکې ته واپس کړل شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوا. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بره مومندو په چنداسیمه کې ځای خلک وای د غلطه د جنکو لپاره د ډیګری کالج ودانی جوړه شوې خو تر اوسه پکې د جنکو د زده کړو لپاره کار نه دی شروع شوی. د سیمه خلک وای دا چې په سیمه کې کالج نشته نو د دوی جنکې د لوړو زده کړو نه محروم پاتې کیږي. شانواز ترکزیمو په نور حال خبروي.
د برم محمد ایجنسی په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیگری کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. دغه کالج چې په برم محمد ایجنسی کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی، خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نه وروسته زده کړې نشي کولی. څلور کاله وړاندې د دغه کالج ودانۍ پوره شوې ده، او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو، ساپو، خویزو او د بایزو پورې ماشومانې که وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي. ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پنځو کال نه خویزوی نه مچې دا د ګودام په طور باندې استعمالوي انجیوز والا، کله د دغې خو د ګودام نه علاوه هېڅ قسم پیداوار نه کړله او دې له سټاپ ورکړی شي او دا روان شي نو دې غریبو خلکو ته به ډېره زیاته پیدا وشي.
بیا مې د کوده محمد جلسې اوسېدونکي د دورشاور سره خبرې وکړې، نو هغې د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې کړ
چې په پرایمري لیول نه والا تر مډل پورې، بیا انټر لیول پورې، ګریجویشن لیول پورې، دغه سکولونه کالجونه کړو شي نو دغه هلته به لکه مطلب د جنکو د ایجوکیشن د تعلیم شرح به زیاته شي، ځکه چې د پنځم پورې تعلیم جنکۍ وکړي بیا د هغې نه مخکې آن ورز هغوی نه شي تللی، نو بس دا ډېره لویه مسله ده.
او هم د حلیمزو د سیمې اوسېدونکي او په یو کالج کې اسسټنټ پروفیسر سر محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمری پورې خوشته او لوړ زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي، خو دغه د سکولونو د کمی د وجې ډېرې کمې دي او وای چې د کالج زده کوونکي خو نشته دی،
ځکه چې یو ګورمنټ ګرځ دی کالج زده کوونکي مطلب هغه فاصله چونکې لري ده، نو زمونږ څوک ماشومان یې هغه داسې د کالری علاقې ته تعلیم لپاره نه شي تللی کنه، نو که دلته مطلب موږ ته خپل حکومت ډېر کروڑونه روپۍ خرچ کړي دی او کالج جوړ کړی، نو که چېرته دا مطلب چالو کړی شي چې سره به ډېره ترقي راشي، مطلب دا چې زمونږ د ماشومان با اعلی تعلیم حاصل کړي.
بلخوا د محمد ایجنسی تعلیمي چارواکي وای چې هم دغه کالج چې ودانۍ ډېره ښه جوړه شوې ده، د شروع کولو لپاره هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته وینا خو کړې ده، خو نه ده معلومه چې کله ورته استادان راولېږي. او یاد دی چې هم دغه کالج په بیلابیلو وختونو کې په محمد ایجنسی کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا اولس ته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چغکی وهل ورخول کیږي. سیاد چیوا غیر سرکاري تنظیم دی خو شاسلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چغکی وهل ورخول او لږ تر لږه اویا جنکو ولکانو په دې موده کې د چغکی وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې تنظیم له مشر رازق فهیم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
یار ما خو د یو وخت څخه نیپال ته تللو، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز دی. اولته ما وکتلې چې خلک د چغک نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغک یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغک، چونکې موږ په بوري کې اوسېدلې وو لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و، نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولای شي. او لمر سر به دا هنر راغس یو شی ته منسوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سره نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږه،
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چغکه زده کړه څومره فارغ سوله دي؟
موږ خو لوی ستونزه دا ولنس مطلب کم خلک بوسی د چغه کزده واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کوم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه او دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
مطلب بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې، نو لوی ستونزه دا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې د چغه کزده کړي ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل کی؟ نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې غزمو روایتي په دې سیمه کې دا د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینو چلور میاشت د پلان او په دې چلور میاشت کې تقریبا هر ورځ درې غنټه چلور غنټه د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دوی نه اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو چې په هغه کې دوی ته د تیوري ورو شوله چې میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوي څه دي او دغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ولا چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو چې دا
شی په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه سو کې هم پښتانه انجلۍ نه و
دا هم بدبختی ده که خو برل اوس و مشته د پښتنو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یې سي موږ غواړو چې دا زده کوو مشته ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دا یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدل خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دي
دا نن چې تاسو دا اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په کې خورا ډېر چې غږ تاسو راوړې وې دا چې غږ مونږ کې مخه پیدا کړ
دا هم ډېر لوی ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دا پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلالم پېښور لا الته یو استاد وې درباب هغه ته موږ ولې ستبه چې غږ را جوړه نو هغه دوی چې غږ کې د نمونې په توګه را جوړې کله خو هغه کې چې دا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ویلې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بيخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمر سره استاد دي سیاتیا کلن هغه یې جوړولای شي خو دا د جوړېدو ستونزم ډېر مشتره مختص ولا خو بهر حال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چې کې مل یو ځای راړي او لس مل بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته شو چې په سیمو کې موجود دي چې کې د چا په کور کې په کلو په باندو کې په اوجرو کې ستا خو موږ دا ته یو چې موږ بل دا کلو دا شانه راټولو ځکه چې کوم راټول ک نو دا ختم شول بای چې موږ نه وای شي راو نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا کور چې کی جوړی کله او دا اوس په داس د کوم کې د هغه توفیق په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وساتي
د خدای نور ناصر مرکه مو د رازق فهیم سره اوریده د مشال ریډیو د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا ورزو پوریوال کاکړ ته چې د دې غړې د خبرونو لنډې ستر واورو
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده د پاوز د اطلاعاتو څنګه بیګا مشال رادیو ته په لژلې خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوال تیر ماشام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباری کې وژل شوی دي خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې بمباری کې ولسی وګړي وژل شوی دي د پاکستان په کراچي کې د متحده قومي مومنت پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی په دې برید کې د هغه موټر چلوونکي وژل شوی او د خپل سخت ټپي شوی دي د دې پی سي پر چانه د منلې د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې دي د کونړ امنیه کمانډان مل پاتوال عبدالحبیب صدیقیل مشال رډي تول چې په دې شخړو کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي د پاکستان لوري په دې اړه څه نه دی ویل شوی د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې لا ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ناوخته په مسکو کې وویل دوی هیله لري چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د وای دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکری ختموي چې په وزارتونو کې په لنډمهاله توګه ټاکل شوي وو. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وایي د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم سلاکاران نوشمیر تر پنځو راټیټوي. دا لاهور وروسته ده چې د اګست پر نهمه نیټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل شو.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران اکرام خان او بوریوال کاکل ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.